دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته تاسو پام را اړوم د اسلامي همکاریو د نړیوال سازمان د مرسیال او د افغانستان د پاره د سرمنشي د ځانګړي اساسي په مشرۍ هیئت کابل ته سفر کړی دی د هیئت په دې سفر کې د طالبانو د حکومت د بیلابیلو چارواکو سره په غونډو کې د میرمنو د اساسي حقوقو په اعاده ټینګار کړی دی دغه سازمان د اپریل په شلمه په خبرپاڼه کې ویلي دي چې د طارق علي بخیت په مشرۍ د دې هیئت د سفر مقصد دا دی چوګوري چې د افغانستان د وضعیت په حق له د اسلامي همکاري د سازمان د بارني او چارو د وزیرانو پریکړې عملی شي ودی یا نه د دې سازمان په پریکړې کې ویل شي ودی چې د افغانستان په ټولنیز او اقتصادي پرمختګ د سولې او امنیت په تضمین کې د خزو د رول په اهمیت او د خزو په حقوقو ټینګار شوی دی د افغانستان د پخوانی امنیتی قواو د ملاتړ کمیټې ویلي دي چې یو شمیر پخوانی امنیتی منسوبین چې ایران او پاکستان ته مهاجر شي ودي په زور د دې هواد نه د ایستلو د خطر سره مخ دي د کمیټې د ملګرو ملتونو نغښتې دي چې ایران او پاکستان د دې اقدام مخاوني سي دا اعلامیه وایي چې دغه پخوانی امنیتی قواو ته په تیر شاوخوا درې کلونو کې د هغوی د وضعیت په حق له ډیره کمه پاملرنه شوې ده د دې لامل په اساس طالبانو په افغانستان کې د خپل واکمنۍ په دویمه دوره کې د افغان امنیتي او دفاعي قواو منسوبین په مختلفو بانو نیولې دي شکنجه او توهین کړې دي او یو شمېر وژلې دي نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په حق له راپورټ کې ویلي دي چې د دې هواد اقتصادي آینده تاریخ کاری او دا خطر شته چې تر 2015 کال پورې په افغانستان کې اقتصادي رکود راشي د خبر تفصیل ته ساسو پام را اړوم
د غبنګ د 2023 روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د افغانستان د پرمختګ په اړه په یو راپور کې ویلي چې د 2023 کال نه تر 2015 کال پورې د دې هیواد اقتصادي حرکت یو راکټ اقتصاد ترسیمي په تیرو دوو کلو کې په افغانستان کې اقتصادي رکود شپږ فیصد و د نړیوال بانک دغه راپور پر اساس وقت د طالبانو د بیا رسیدلو نو وروسته افغانستان د ډیرو زیاتو نړیوالو مرستو د کمی سره مخ دی او په دې سربېره د غونډوي هیوادونو نه د افغان مهاجر سنیدل او د هرات په ولایت کې د تیر 2023 کال د اکتوبر د میاشتې زلزلو د دغه هیواد اقتصادي خطرونه لا سخت کړی دي همداشان په دغه راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو لخوا د کوکنارو په کرکیله باندې بندیز بزګران د 1.3 میلیارد ډالر عاید نه محروم کړي دي چې د داخلي ناخالص عاید نږدې 8% کېږي خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د افغانستان د ناڅرګند اقتصادي راتلونکو په حتله د نړیوال بانک رپورت رد کړی دی نو شباشنا امریکا غاک واشنگتن
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ د واشنگتن د استودیو نه اوري د پاکستان په لویدیز خار ډيري اسماعیل خان کې پولیسو ویلي دي چې ناپیژندل شوی وسوالو د ګمرک د ادارې د کارکونکو په موټر باندې بریټ کړی دی په دې بریټ کې د دې ادارې یو مفتش او د امنیتي قواوو دوه غړي وژل شوي او یو بل کس زخمی شوی دی تر اوسه هیڅ ډلې د دې بریټ مسولیت په غاړه نه دی اخیستې د پاکستان د بارانی او چارو د وزارت اعلامیه وایي چې د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د یو هیئت سره د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته رسیږي چې د اړیکو په خوالي او نورو مسایلو وغږیږي ایرانی چارواکو هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي دي چې تهران به ډیر ځل روسیې نه د سوخوی جنگي جټ الوتکو لومړی جو پتر لاسه کړي د جرمني خبری آژانس د رپورت لمخې دغه اسري جټ جنگي الوتکې د نومبر په میاشت کې ایران پیرودلې وې د اس ان ان خبری آژانس په وینا چې د ایران د سپای پاسداران سره نږدې اړیکې لري ایرانی چارواکو د الوتکو د احتمالي لیک خبرونه رد کړي دي د متحده ایالاتو د کانګرس د استادو د مجلس غړو د اپریل په شلمه د اوکراین، اسرائیل او تایوان د لپاره د 15 میلیارډ ډالرو بارنه عمرسو لایحه منزور کړی ده. د غلایحه د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو دواړو په ملاتړ منزور شوې ده. په دې لایحه کې ډېر پیسې یعنی 1.5 میلیارډ ډالر اوکراین ته تخصیص شوې دي. همداشان 6.5 میلیارډ ډالر اسرائیل ته تخصیص شوې دي. او د هند آرام سمندر د سیمه د پاره 8 میلیارډ ډالر تخصیص شوې دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د دې لایحې د منځوریدو نه وروسته ویلي دي چې د استادو د مجلس دواړو ګوندونو د دې لایحې په منځوریدو نړۍ ته د امریکا د متحده ایالاتو د رهبری د قوت ښکاره پیغام ورکړو. اسوشیټډ پریس خبری اژانس راپورټ ورکړی دی چې د غزې روغتیایي چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي دي چې بیګاش په د غزې په جنوب کې د اسرائیل په حملو کې د 9 ماشومان په شمول 14 کس وژل شوی دي. اسرائیل هر ورځ د غزې په خار حمله کوي او ویلي دي چې د رفح په خار کې بچي د مصر پولې ته سیرمه پروت دی خپل ځمکني عملیات پراخ کړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اپریل په شلمه په استانبول کې د حماس د ډلې د مشر اسماعیل هانیه سره وکتل. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي سازمان ګڼي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. افغانستان د 15 کلونو وروسته د ایران لالارې ترکیه ته د اورګاډي په واسطه شاوخوا 1100 سوداګری توکي صادر کړی دي. د هرات په ولایت کې د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ د ادارې چارواکي وایي چې اوس مهال په پام کې ده چې په ورځ کې د روزانه اوسپنې پټلۍ لالارې بهرنیو هیوادونو ته د اورګاډي لالارې د سوداګریزو توکو یوه پایره وشي، خو راتلونکي کې کېدای شي په کې زیاتوالی راشي. پاموکې په دې اړه له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د طالبانو د حکومت د اوسپنې د پټلۍ اداروي چې د تیرې جمعې پورس په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د هرات خواب اوسپنې پټلۍ له لارې ترکیې ته د افغانستان صادرات بیا پیل شو. دغه ادارې ویلي چې د سوداګریزو توکو د لیک په دغه جوبه کې د روزانک د اوسپنې پټلۍ سټیشن څخه د ایران له لارې ترکیې ته 1100 شوکانې یا تال ډبره انتقال شوې ده. د هرات په ولایت کې د روزانک د اوسپنې پټلۍ سټیشن کې د جمعې پورس په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د هرات د اوسپنې پټلۍ رئیس مفتي محمد نسیم محمدي ویل چې په پام کې ده چې اوس مهال به هر ورځ د روزانک د اوسپنې پټلۍ له لارې سوداګریزو توکو بار یو اورګاډی تګ راتګ وکړي، خو هغه زیاته کړه چې په راتلونکي کې به د سوداګریزو توکو حجم په کتلو سره د اورګاډو تګ راتګ شمیر کې زیاتوالی راشي.
د نن ورځې سو پراخ په هر ورځ کې یو قطار تر یوې میاشتې پورې د ایران څخه د افغانستان لوري ته او د افغانستان څخه د ایران لوري ته هر ورځ یو قطار. د یوې میاشتې بعد به د تجارو د اموالو په زیادت په وجه باندې د ورځې دوه قطار او مسافر هم پاینده کې تصمیم نیول شوی دی. ان شاء الله چې هغه به هم را روان سی او بیا به یو قطار چې 323 مسافر ونیسي یو قطار هر ورځ برازي.
افغانستان کې د اورګاډي د پټلۍ د شبکې د غزولو چارې د پخوانی جمهوریت ثابت کړي د ماموریت په محل پیل شوې دي، خو په دې ورسې کلو کې د اوسپنې د پټلۍ د غزولو چارې ګرځې شوې دي. افغانستان اوس مهال 1500 کیلومتره د اوسپنې پټلۍ لري چې د ایران سره د اوسپنې د پټلۍ له لارې د داخليدلو سربیره د بلخ په ولایت کې د ازبکستان سره د ترمز سرحد له لارې او د ترکمنستان سره د پاریاب ولایت د اکلید بندر او هم د هرات ولایت د تورغنډۍ بندر له لارې داخلول شوې دي. د ایران او افغانستان ترمز د ایران د اوسپنې د پټلۍ مسؤل تاهر ابشار د هرات په روزنک سټیشن کې جوړ شوی غونډه کې خبر اعلان ته ویل چې د دواړو هیوادو ترمنځ د اورګاډي دغه تګ راتګ به د افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته د دغه هیواد سوداګریزو توکو د انتقال لړۍ چټکه او د سوداګریزو توکو د لیک مصارف به هم کم شي.
ظرفیت حمل و نقل رو به شدت افزایش بده، با شتاب زیادی افزایش بده و این افزایش حمل و نقل ریلی قطعا میتونه در واقع مؤثر باشه در اون تغییر تراز تجاری به نفع
افغانستان. ده هرات خواب ده اسمه ده پرتلی لاری ده سوداگری ده توکو انتقال پا ده سیال که پیل کرده چه دقی اسمه ده پرتلی ده ورسه برخی جوراولو کار لحب ده ده بشپر شوه. ده طالبان حکومت دروان 2013 کال ده باش ده بیشی پاتیشتما کابل که روسی شرکت سره ده هرات خواب ترمز ده اسمه ده پرتلی ده غزولو ده ورسه برخی قرارداد لحسی کرده چه بشپلی دو سرمه ده افغانستان ده هرات کلیت هاوی دگر ده ایران و ترکی لاری ده اروپا اسمه د پټلې د شبکې سره ودخلول شي. د دغه وصل 1 کیلومتر پاتې پټلې د غزول لګښت 350 ډالر خوځل شوی دی. ټاکل شوی شي دغه پروژې چارې به د شاوخوا 2 کلونو په موده کې بشپړ شي. د اقتصادي چارو او کارپور رازیک پیر زیرمل وی چې د افغانستان په سیر پوچا کې راګیر هوا د پاره د وصل پټلې غزېدل خورا زیات اهمیت لري. او دغه پروژې په بشپړې دوه سره به په افغانستان کې سوداګریزو مالونو باندې ترانسپورتي لګښت کې ډېر کموالی راشي.
انتظار پایته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتې لور سوه وو او شپته چینل کې اوریدلای شي. لملتیا مو د تل پشان مننه.
تاسو زما غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي په بلوچستان او پښتونخوا کې د افغان کډوالو لپاره لتیرو څلورو لسیزو راهیسې یو شمیر کمپونه جوړ شوي دي چې اوس که څه هم دغه کمپونه د پخوا په څیر آباد نه دي، خو لا هم په زرګونه کډوال هلته د کډوالۍ ژوند کوي. د بوري ژر کاریز کډوالو یو له همدې تاریخي کمپونو نه دی چې زمونږ همکار خدای نور ناصر ورته ورغله او دا رپورټ پرې جوړ کړی دی.
د لورالایی یا بوري له شاره لویدیځ لور ته په شاوخوا 40 کیلومتره پروت دغه د افغان کډوالو ژر کاریز کمپ دی. د نورو افغان پندغالو په څیر دغه پندغالی هم څلور لسیزې وړاندې جوړ شوی او لا هم پکې په زرګونه کډوال د کډوالۍ ژوند تیروي.
ژړکاریز کیم چې د رښتیا هم داسې دلته کله جوړ شوی دی، د 42 کال څخه به کېږي دا جوړ شوی دی. دا کیم په رښتیا هم ډېر غټ آبادی درلودله. دا بیا په تقریبا په درې کیمپو باندې ویشل شوی وو. بیا دا کم کیم چې دا بیا جمون ورته وایي په جمو باندې ویشل یو تقریبا په دې کیم کې به دا ټول کیم کې به تر 15-40 پورې جمونه هغه کم کلی سی بو په کلی کې به 15-20 کور وو. هغه د جم په نامه باندې وسم د یونیسار سره سی هغه کم رجستر جمونه دي هغه به تقریبا 10-15 پورې.
دغه پندخاله په ژړکاری سیمه جوړ شوی چې د وړاندې لا د دغه سیمه نوم همدا بو. دلته کډوال وایي دغه کمپ آبادی تر پخوا کم سوي ځکه چې د دوی په خبره د اوبو نشټوالي او بیکاری غنې کورنۍ دې ته اړ کړې چې نورو سیمو ته ورسي.
دا کمپ تقریبا له څلوېش کاله کم زیات د دې کمپ کېږي او په دې کمپ کې ډېر زیات آبادی هم شته او په الحاله خو تقریبا له دې کمپ نه بیا زیات خلک ولاړو هم هغه د کار نشټوالي له امله ولاړو او ځین خلک د وخت په دالته د اوبو د مشکلاتو د وجه نه هم دا خلک لاړل. خو مین لامل چې واغه د کار لوجه کې مست وګوره دی خو ته دغه کیم سکم ده. دا کیم تقریبا د نن شل 25 کال مخکې دا کیم تللی او اوس هم خلک روان دي.
د دې کمپ ځین نور اوسیدونکو بیا وایي تر هغه چې د نړیوالو مرستې به کډوالو ته ورکول کېدی دلته آبادی ډیره وه. کله چې دغه مرستې ودرېدې ګڼو کډوالو هم نورو سیمو ته مخه کړه.
نو اول چې خلک وو اول به خدیر خلک دلته پراته وو. بیا اکثره خلک چې مثال کم راشنان راتله یا 15 کال یا 10 کال هغه د ورځ موږ نه پیادېږي ولته موږ ماشومان وو. نو هغه د راشن پټین کې چې کم خلک دلته پراته وو هغه به خدیر وو. بیا ورسته چې کله د راشن او شان بند شول بیا اکثره خلک چې هغه څه کاروبار او صرف یې درلود هغه ولاړه وو بازارو ته بار سلالت یا دکانونه یا ځینې داسې خلک ولاړه په بزګرۍ باندې پراته دي. نو د کیمپ شاوخوا لا کې اکثره خالص ولې اوس هم تقریبا په دا کیمپ کې د یونیسار سره تقریبا په اندازه تنده وو. زه درته وایم د 4000 تر 5000 پورې خلک دلته اوس هم په ژړکاري سکیم کې اوسیږي.
د ګڼو نورو کمپونو په څیر دلته هم تند او لوږه ډیره ده. اکثره ماشومان همداسې د څراک په اوبو پسې تر لری لری مزلونه کوي. ګڼ نور یې بیا رمې پیایي او شاکه کارونه کوي تر څو خپلو کورنیو ته خوراک څراک برابر کړي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، ژړکاریز کمپ، بورای.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو د واشنگتن د سټډیونا رپورټونه اورئ. سبزیجات څنګه د پولیو په وایروس ککړیږي او له دې ککړو خوړونه څنګه ماشومان وژغورل شي؟ روغتیایي لارښوونې څه دي؟ په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
د افغانستان په ختیځون کې روغتیا پالان وایي په هغو سیمو کې چې پر ګزر ناروغي ماشومان اخته وي یا صحوي سمپلونه پکې مثبت شوي وي، وایروس پکې د سبزیجاتو او میوه‌جاتو ته په اسانۍ سره د خاورې، اوبو، ډیرانی سره او هوا له لارې انتقالیږي او له خوړلو وروسته یې روغ ماشومان په یاده ناروغي اخته کیږي. په تړاو یې روغتیا پال ډاکټر ملنګ وزیری امریکا غږ سره په خپلو خبرو کې داسې وایي:
د پولیو وایرس د فضله موادو او د خولې له لارې انتقالیږي. په دې معنی چې په دغه وایروس د اخته کس په فضله موادو کې د بدن نه وځي او بل کس په دغه وایروس د ککړو خوړو د خوراک له امله اخته کیږي. په هغه ساحو کې چې پاکوالی نه مراد کیږي او خلک رفع حاجت په آزاده فضا کې ترسره کوي، دغه وایروس په خاوره کې ګډیږي او به سبزیجاتو ته انتقالیږي. او همدارنګه دغه وایروس په ډیرانونو کې هم موجود وي. کله چې د کانان په پټیو کې ډیران اچوي، لدې لارې هم سبزیجات ککړیږي.
هغه همدارنګه زیاتوي: یاد وایروس په لنډه موده کې د روغ ماشومانو په وجود کې ژوندۍ کیږي او بیرته په فعالیت پیل کوي، چې په کمه موده کې تر دې بریده رسیږي چې ماشومان د خپل اغیز لاندې راوړي او د ګزړن په لا علاج ناروغي اخته کوي، چې بیا هیڅکله د رغېدو امکان نه وي.
کله چې یو ماشوم د پولیو فعال وایروس ولري او نو موړی ماشوم غیته مواد وکړي، دغه غیته مواد وخت سره وچیږي او بیا د باد او همدارنګه د حشرو په واسطه باندې نو موړی غیته مواد وړي او په سبزیجاتو باندې او میوجاتو باندې غورځيږي. کله چې نور ماشومان دغه سبزیجات او میوه‌جات استعمال کړي، نو په همدې وخت کې د پولیو وایروس نور ماشومان ته خپریږي. څو ورځې وروسته به دغه میکروب یا وایروس په نور ماشومان کې نشنما کوي او نو وړي ماشومان د پولیو په وایروس باندې اخته کیږي.
یا د روغتیا پالانو له قوله د ګزړن وایروس چې کله د سبزیجاتو او میوه‌جاتو له لارې روغو ماشومانو ته انتقال شي، لمړی یې مغزي سیستم تر خپل اغیز لاندې راوړي او وروسته یې بدن نور غړي یو پر بل پسې پلجیږي او تل لپاره د ټولنې د اوږو بار جوړیږي. روغتیا پالان همدار سپارښتنه کوي چې په هغو سیمو کې چې وایروس شتون لري، پکې سبزي او میوې له خوړلو وړاندې باید په داسې شکل ومینځل شي چې د یاد وایروس له ککړتیا په بشپړ ډول پاک شي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. لیدونکي په استانبول کې پارکونو او سالور لارو ته ورځي تر څو د میلیونونو لالا ګلانو ننداره وکړي. د لالا ګل په ترکیه کې یو عنعنوي جشن بلل کیږي چې هر کال په دې هیواد کې ترسره کیږي. په ځانګړي ډول د ترکانو لپاره دا عنعنوي جشن یو کلتوري بڼه لري. پام وکړئ رپورټ ته.
استانبول یو ځل بیا په لالا ګلانو باندې ښکلی شوی دی. د لالا ګلانو بیلابیل ښکلي رنګونه د ښار واټونه او پارکونو ته جلا ښکلا ورکړې ده. د دې فیسټیوال تنظیمونکي وایي چې دوی د واټونو هرې خواته په 15 موقعیتونو کې د 15 میلیونو په شاوخوا کې د لالا ګلان کې نه ولیدي چې نه یوازې د استانبول بلکې د هیواد دننه او د باندې د ډیرو خلکو پام ځانته ورګرځولې دي.
فیسټیوال تلپانا
د زماش په ګم کال دی چې د لالا ګلانو د جشن نلیده نه کوم. ما د انټرنیټ لالاري دازې ووموندو. ډیر خوله پارک دی، ډیر خوله ځای دی. دا ځای د کورنو سره د وخت تیرولو تر ټولو غوره ځای دی. دا جشن اوس د کورنو په یوې اننې باندې بدل شوی دی.
اته د ښکلنې ترکیې چې په دنمارک کې ژوند کوي وایي چې د استانبول د لالا ګلانو جشن له هالند څخه هم ښکلې دی.
ډیزاین یې کاملا د هالند په شان دی. دا ځکه چې زه هلته هم تللی یم، خو په یو ځای کې د بیلابیلو لالا ګلانو تزین بیا هغه هم د واټونو پر سر یو ډېره ښکلې او زړوړونکې منظره جوړه کړې ده.
د دې ګلانو په لیدلو سره ښایي ډېرو ته د هالند ګلان ور په یاد شي، خو اوس په ترکیه کې د دې جشن تنظیمونکي د دې هڅه کوي چې د لالا ګلانو د جشن د هیواد په کلتوري میراثونو په توګه هم وپیژندل شي.
لالا ګلان په اصل کې د اناتولیا نه هالند ته په شپاړسمه پیړۍ کې وړلې شوی وو. د عثماني د خلافت په وخت کې، یعنی د اولسمې او اتلسمې پیړۍ ترمنځ، د لالا ګل د سلطنت په منځ کې خاص ځای درلود او په اناتولیا کې د یو زرو اتو په شاوخوا کې کرلې شوی وو.
دا فیستیوال د استانبول د ښار او پارکونو هغه خوا اوس په یو موزیم کې هم د لالا ګلان نندارې ته ایښودل شوی دی. صالح ارسلان د لالا ګلانو د موزیم مشر وایي چې موږ تقریبا په موزیم کې د 250 په شاوخوا کې د لالا ګلانو توکي لرو چې قدامت له 200 کلونو نیولې تر 600 کلونو پورې رسیږي.
زموږ لپاره د لالا ګل تر ټولو ډیر ارزښت لري. د لالا ګل د اعلی تعالی د وجود او وحدانیت څرګندونه کوي. تاسو ګورئ چې دیو پیاس په کارلو سره ترې ډنډر جوړیږي او بیا په سر یې ګل غوړیږي او په یو کلی شی بدلیږي. نو دا د یو والی سیمبول دی، د وحدانیت. د عثماني د خلافت په وخت کې پاچا افندی د لالا ګلانو 200 ډوله کرلی وو چې هر یو ته ځانګړی نوم ورکړی وو او بیا به یې نورې نړۍ ته صادرول.
دا چې د لالا ګل په ترکیه کې د ترکانو ترمن څومره ځانګړي ځای لري، په دې موزیم کې د هر توکي په لیدلو سره دا جوتیږي چې د ترکانو د ژوند یو مهمه برخه ده. د پخوانی بانک نوټونو نه نیولې تر کافي ګلاسونو، اخبار او نور داسې شیان دي چې د دې ګل سره د ترکانو د مینې استازي توپ کوي. رڼا دورانی غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیبی. د امریکا غک پر چپو موگ هغه خبرون اخبرو چه خلکی دلی دلو لپارا گواخو نمانی. موگ نره سر وصلو او دحقیقت پوائلو یو متعکو. د امریکا غک للاری موگ بشپر انزور درکو.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د امریکا ولسمشر د امریکا اقتصادي او سوداګریزو تګلارو په جوړولو کې مهم رول لري. لدې عمله د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په کمپاینونو کې اقتصاد تل یو مهم بحثي. د امریکا اقتصادي وضعیت او د ولسمشریزو ټاکنو د دوو نماندانو د اقتصادي پلانونو په اړه د امریکا غږ د خبريالې کارولین پریسټي د راپور پښتو ژباړه ل احمد الله ارچوال ناوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د شمال ختیځ د یو متوسط د بقې په سیمه کې په دې کور کې غټ شوی. خپل شالید ته په اشاره ولسمشر بایدن داونه په خوانه ولسمشر ډانلډ ترامپ د ټولنې له حالاتو نه خبره وبللو.
ترامپ اقتصاد د خپل مانای مارلاګو څخه ګوري چیرې چې دای او شتمن ملګری داسې تګلارې لري چې لڅبان څلوېختو کلونو راهیسې کارګره طبقه ناکامه کړې عملي کوي. د سکرانټون ارزښتونه که د مارلاګو ارزښتونه، دا دا زمونږ د اقتصاد دوه متضاد لیدلوري دي او دا د دې ټاکنیز سیالۍ په هسته کې د بنسټیز عدالت په اړه پوښتنې راولاړوي.
ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې پر مهال د امریکا اقتصاد پیاوړی او بیکاری یوازې 3.5% وه.
ټول خلک خوشاله وو، هر چا روپۍ ګټلې، هر څوک ښه وو.
خو د ټرمپ د وروستي کال پر مهال د کرونا له امله بیکاری 4.5% ته لوړه شوه. تیره میاشت د بیکاری کچه 3.8% ته راټیټه شوه.
او هر هغه څه چې جو بایدن د اقتصاد لپاره کړی دی، دا د پخوا په پرتله زموږ تر ټولو ښه اقتصادي بیکاری په کې له ټولو کم ده.
د بایدن منتقدین د نوموړي اقتصادي تګلارې د هغه د اقتصاد په نوم یادوي، خو بایدن دغه اصطلاح خپل کړی او وای چې دغه اصطلاح له عادي امریکایانو سره مرسته کوي.
زدا سي امریکایي اقتصاد چې لمنځنۍ کچه بهر او لاندې پورته ځګورم، متوسطه طبقه پکې ښه ژوند ولري او به وزله خلک پکې د پرمختګ چانس ولري.
ډېری امریکایان له لوړ انفلاسیون څخه سر ټکوي، سره له دې چې په 2022 کال کې د انفلاسیون لکچه د مهال انفلاسیون 3.5% ته راټیټ شوه. رای ورکونکي او پخوانی ولسمشر ټرمپ اوس هم بایدن ګرام ګرني.
مونږ باید امریکایانو روان بد وضعیت روښانه کړو، ځکه چې دوی د امریکا پولو انفلاسیون او اقتصاد ته ګوري چې ټول ډېر خراب دي.
د پخوانی ولسمشر ټرمپ تګلارې تر ډېره بریده د امریکایي محصولاتو څخه پر ملاتړ ولاړې وي. ټرمپ خپل ټاکنیز کمپاین کې پر دغه تګلارو ټینګار کوي. د په مکسیکو کې د جوړیدونکو موټرو په اړه وایي،
موږ له فابریکې پر راوتونکو هر موټر 3% ګمرکي تعرفې وضع کوو، تاسو به ونه توانیږئ چې دغه موټر وپلورئ.
د رويټرز د دې اونۍ سروې ښیي چې په خوانی ولسمشر ټرمپ د اوسنی ولسمشر بایدن په پرتله د امریکا اقتصاد په بهتر ډول وچلوي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د متحده ایالاتو د خزانه وزارت مرستيال اډوال اجیم ویل چې په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د دوی دز مالی سیستم نه د ټیرریستي ډلو او نورو ناوړه عملینو د لری کولو لپاره ګامونه پورته کوي، ترګر او نور د سرچینو د لګرو لپاره د نو لارو په لټه کې دي. هغه زیاته کړه چې موږ اندېښمن یو ځکه اوس دا خلک زموږ د بندیزونو د مخنیوي لپاره د کریپټو اسعارونه کار اخلي. د سنا د بانکداري کمیټه په وړاندې په شاهدۍ کې اډیمو په سوریه کې د القاعده او ترګرو ډلو په اړه باندې ویل چې د بیټکوین د لیک شبکې چلوله ترسو د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارمونو په کارولو سره د کریپټو اسعارو غوښتنه وکړي، د پیسو د ډالۍ کارتونه یې تبادله کړي او خپل د ترګري ایجنډا هم د غسي په مخ بوزي. هغه زیاته کړه چې په دې ورستیو کې په ځانګړي توګه په تیر کال کې موږ ولیدل چې د اسلامي انقلابي ګارد قدس واک په غزه کې حماس او د فلسطین اسلامي جهاد ته کریپټو کرنسي لګلې دي، او دا چې دا یوازې ترګري ډلې نه بلکې دولتي لوبغاړي لکه ډي پی آر کے او روسیه هم کاروي. د خزانه وزارت مستیال اډیمو ویل چې د خزانه وزارت د داسې ناوړه لوبغاړو په وړاندې د اقدام کولو اوږده سابقه لري چې دوی د مالی سیستم ته د دوی د لاسرسي مخه نیسي، او دوی تر دې لپاره د کانګرس د چارواکو لخوا اجازه ورکړل شوې ده. هغه زیاته کړه چې د کریپټو اسارو او مجازي شتمنو د زیاتیدونکو کارونې سره موږ اوس نوې وسیلې ته ضرورت لرو. هغه ول چې لمړی په کار ده چې د سانوي بندیزونو وسیلې معرفي کړي شي چې په بهرني ډیجیټل شتمنو تیارونکو په نه خکولو ته دوام ورکړي چې غیر قانوني مالی اسانتیاوي برابروي. دویم د اصلاحاتو د یو مرکز رامنځته کول په کار دي چې د موجوده چارواکو د اسانتیاو لپاره د سیستم اسری کولو او د دوی د لاسرسي پراخولو کې د دوی سره مرسته وکړي چې د ډیجیټل اساسو ایکو سیستم رامنځته کړي. په اخر کې د غیر قانوني کریپټو کرنسي پلیټ فارمونو ته زمونږ د حکومت او قانوني ادارو نه لاسرسي دي، کوم چې یو کلیدی ننګونه ده چې موږ ورسره نن ورځ مخ یو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مو شه.